د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم او تاسو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. 12 بجې دی او له 12 څخه تر 1 بجې په دې خبرونه کې چې خبري سات بیلابیل رپورټونه درورو د کراچۍ کې چې کومه پیښه شوې او په کوم کارخانه کې اور لګېدل او د هغې د مړو شوو کسانو شمېر 209 اتیاو ته رسېدلی دی. په دې اړه درته رپورټ لرو. همداراز په باجوړه کې نښتو په ځایي کاروبار څومره تاثیر کړی دی. همداراز د وزیرستان د خلکو په اړه هم درته رپورټونه لرو. خو اول ګلایزه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د اور لګېدو په پیښه کې د مړو شمېره 209 اتیا ته رسېدلې ده. په خیبر ایجنسۍ کې په دوه بیلابیلو پیښو کې د 3 کسان وژل شوي او 2 زخمیان دي. او هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د لړۍ مشرانو پرون په لیبیا کې د امریکا په کونسلګری برید او پکې د امریکایي سفیر وژل غندلې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په استر سنتي خار کراچۍ په بلدیا ټاون کې د جامو جوړولو په کارخانه کې د اور لګیدو له عمله د مړو شمېره 209 اتیا ته رسیدلې ده. بلخوا پرون پر هرب ریور سړک واقع د ماجر کیمپ سیمې سره نږدې شوې د دې پیښې قربانیانو مړی خاورو ته سپارل شوې دي. د سند صوبې صحت وزیر ډاکټر محمد صغیر احمد پرون خبریالانو ته د مړو شمېره 206 سلوي ښودلې وه. داسې قسمه پیښې رامنځته کېدو وروسته د مړو شوو کسانو په پیژندلو کې وخت لګي. د مړو شوو کسانو لیست هم نشو خپرولی خو وخت تېرېدو سره مو لیست خپور کړی. تر اوسه پورې په دې پیښه کې د مړو شوو شمېره 206 سلوېښت ده. چارواکي وایي لا هم د مړو په لټه کې دي او کېدای شي چې د پیښې د قربانیانو شمېره زیاته شي. په خیبر ایجنسۍ کې په دوه بیلابیلو پیښو کې 3 کسان وژل شوي او 2 زخمیان دي. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار د خیبر په لرې پرته سیمه توره ویله زخه خیل کې پر یو ګاډي ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي. د پیښې پړه لا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستي. یاد دی وي چې په دې سیمه کې د زخه خیلو توحید الاسلام ډله د حکومت په ملاتړ د لشکر اسلام وسله والې ډلې سره نوخت ناوخت نښتې کوي. همداراز د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې تېره شپه د باډې په اکاخیلو سیمه کې په یو کور باندې د ماټر ګولې د راپریوتو په نتیجه کې 3 کسان وژل شوي دي او 2 پکې ژوبل دي. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې نامعلومه کسانو 3 کسان وسلوالو 3 کسان وژل دي. د مستونګ د لیویس چارواکي وای د دې خار په کلی عمر دوړ کې نامعلومه وسلوالو په 15 تنو ډزې کړي چې دوی په خبره 3 پکې وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. د چارواکو په وینا د پیښې پلټنی روان دي. په پاکستان کې یو کال وړاندې تختول شوی امریکایي خیریه ادارې کارکونکي ویډیو خپره شوی. اویا کلن امریکایي کارکونکي وان وینستن له اسرائیل وزیر اعظم غوښتي چې د ده په راخوشي کولو کې دي مرستې وکړي او د القاعده غوښتنې دي ومني. په انټرنټ خپره شوی ویډیو کې ښودل شوی چې وان وینستن وای د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوی په راخوشي کولو کې دلچسپي نه ده ښودلې او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نه د یو یهودی په حیث د مرستې غوښتنه کړې. وینستن د القاعده شرطونه واضح کړي نه دي خو د دې وړاندې القاعده په ټوله نړۍ کې د دغې شبکې غړو او د طالبانو د خوشې کولو او په افغانستان پاکستان سومالیا او په یمن کې د ډرون بریدونو د ودرولو غوښتنه کړې وي. ایساف وایي ټاکل شوې د روانې میاشتې په 2 په افغانستان کې د سولې د لارو چارو د موندنې په اړه په کابل کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. د ایساف ځواکونو د نوي پیل د پروګرام موصول جنرال ډیوډ هوک په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې کانفرنس کې به د نړۍ د دیشتو هیوادونو استازي ګډون وکړي. د ښاغلي هوک په وینا تر دې کانفرنس 2 ورځې مخکې به د سولې په اړه یو ملي کانفرنس په کابل کې جوړ شي چې پکې به 3,500 افغانان ګډون ولري. تاسې د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ مشرانو پرون په لیبیا کې د امریکا په کونسلګری هغه برید وغانده چې په نتیجه کې د دې هیواد لپاره د امریکا سفیر او د سفارت 3 امریکایي کارکونکي وژل شوي وو. ښاغلی اوباما ویل امریکا دا ظالمانه او ټکان ورکون کې برید په سخت ټکو غندي. موږ د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت لپاره د لیبیا له حکومت سره همکاري کوو. ما هم دا راز حکومت ته لارښوونه کړې چې په ټوله نړۍ کې زموږ د ډیپلوماټانو امنیتي ګامونه سخت کړي. پرته له شکه موږ به د لیبیا له حکومت سره همکاري وکړو تر څو هغه قاتلان چې زموږ پر خلکو بریدونه کړي دي محاکمه کړو. همدارس د امریکا د بارونو چارو وزیر هیل کلینټن یو کوچنی وحشي ډله د امریکا ډیپلوماټانو د وژنو ذمہواره وبلله. د لیبیا حکومت دغه حمله په کلکه غندلې او ویلي دي چې ذمہوار کسانو د راپیدا کولو لپاره به یې له ټولو امکاناتو کار واخلي. ګمان کیږي چې په بنغازی کې دغه حمله او له هغې مخکې په قاهره کې مظاهره په امریکا کې د جوړ شوي یو نجی فلم د خپرېدو په ردعمل کې شوي چې ویل کیږي د مذهب سپکاوی پکې شوی. نړیوالو طاقتونو د ملګرو ملتونو د اټمي توانای سار ادارې غونډې ته پرون د چهارشنبې په ورځ د یو قرارداد مسوده وړاندې کړې چې پکې د ایران لخوا د یورانیم غنی کولو پروګرام په غزبولو جدي اندېښنې څرګندې کړې. د اټمي توانای نړیوالې ادارې غونډې استازي به نن د زیارت ورځې پورې انتظار کوي چې آیا د قرارداد په مسوده خبرې وکړي او رای واچوي. دا قرارداد برتانیا، چین، فرانس، جرمنی، روس او امریکا په شریک وړاندې کړي. په دې کې په ایران زور راوړل شوی چې د ملګرو ملتونو ټول قراردادونو په عملي کولو کې ناوخت نکړي. په دې کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا هغه قرارداد هم شامل دي چې د ایران نه د یورانیم د غنی کولو کار د بندولو غوښتنه شوې وه. دا د مهال د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو خبرونه له ګولایا څخه اوریدل په دې غړي کې درته د نورو ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه لرو. په کراچۍ ښار کې د اور لګیدو په پیښه کې د مړو شو شمیره 209 هتي او تر رسیدلې ده. په خبر ایجنسی کې په دوه بیلابیل پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. په باجوړ کې وروسته او نخته د ځایي خلکو کاروبار خراب کړي. سویلی وزیرستان ته واپس ستنیدونکو مسعود کډوالو رجستریشن پیل شوی خو یو بې کوره شوی کس وای
روډینا جوړ شو په یارم د چاوکۍ دي تکلیفې نه مشته ستاره په وګور داسته چې د چاوکۍ لشکانه کو همزه سپینځیر ته بډاګون ته ځاړون ته رسخت تکلیف ته مشکلات
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم درته لرو د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او زموږ خبرونه تاسو په انټرنیټ هم اوریدئ شئ مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واردل د پاکستان په کراچۍ ښار کې د اور لګیدو په پیخه کې د مړو شو شمیره 209 هتي او ته رسیدل ده. دا اور په یو فیکټری یا فابریکه کې لګیدل وو او چارواکي وایي چې کېدای شي د وژل شو کسانو شمیره لدې هم زیات شي. زموږ همکار مجیب انګار په رپورټ لري.
په کراچۍ کې د روغتیا وزارت او پولیسو مسولین وایي د اور لګیدنې په هغه پیښه کې چې د سه شنبې په ماښام د جامو په یوه فابریکه کې لګیدلی 209 اتیا تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی خو اندېښنه یې څرګنده کړې چې ښایي اصل شمیر نور هم لوړ شي. د جامو جوړولو په دغه فابریکه کې چې د یو شمیر ښځو په ګډون شاوخوا 400 تنو په کې کار کاوه د سه شنبې په ماښام ناڅاپه اور ولګید او د سترګو په رپ کې د فابریکې ټولو برخو ته خور شو. د کراچۍ د ملکی روغتون مشر ډاکټر آفتاب چونړ وایي ډیری مړي داسې سوځېدلې دي چې پیژندنې ګرانه ده. ځینې مړي داسې سوځېدلې چې پیژندنې ګرانه ده او وارثان یا خپلوان یې هم نه دي راغلي خو کوم چې د پیژندنې وړ و یا د کورنۍ لخوا یې پیژند دل شوی دی هغه مورته سپارلې دي. د دې لپاره چې په مرده خانه کې نور د مړیو د ساتنې ځای نشته ډاکټران په ډېری چټکۍ سره کوشش کوي چې د مړیو د پیژندنې سلسله زر تر زره بشپړه کړي. تر اوسه 209 هتي مړی راایستل شوی دی خو په خوشینۍ سره به ووایم چې اصل شمیر نور هم لوړېدای شي. نوموړی وای د چهارشنبې تر ماښامه لس وزیدلې فابریکې څخه د 209 هتي اتن مړی راایستل شوی دی خو زیاته یې کړه چې د نجات عمل لا هم د فابریکې ځینې برخو ته نه رسیدلې او ګمان کیږي چې تر نړېدلې ودانۍ لاندې به لا هم ځینې مړی پراته وي. بلخوا د کراچی پولیسو سرچینو د چهارشنبه په ماښام وویل چې تر شلو ساعتو پر لپسې هڅو وروسته د اطفایي عمله د اور په وژلو بریالي شول. د دغه ښار یو عالي رتبه دولتي مقام یا کمشنر روشن علي وایي د نجات عمله د فابریکې ډیری برخو ته رسیدلې خو لا هم له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. نوموړي چې په کراچۍ کې ژورنالیستانو ته معلومات ورکول وویل پولیسو د پیښې د نویت په باب خپل تحقیقات پیل کړي دي او ژمنه یې وکړه چې ډیر زر به یې حتمي پایلې اعلان شي. د پولیسو تحقیقاتی ټیم ټاکل شوی او دنده ورته سپارل شوې چې په درېو ورځو کې دننه دننه به خپل راپور تکمیلوي او عالي رتبه مقاماتو ته به یې سپاري. په راتلونکي کې د ورته پیښو څخه د مخنیوي په خاطر مې لږه شیبه وړاندې د فابریکو د مسؤلینو او خاوندانو یوه ځانګړې غونډه رابللې وه او هغوی ته مو لارښوونه وکړه چې ټول باید احتیاطي تدابیر ونیسي او لازم اقدامات وکړي څو د دغسې دردونکې پیښې بیا تکرار نشي. د دغه فابریکې ځینې کارکوونکو چې ژوندي وتلي له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې وویل چې فابریکې له مرکزي اور پرته بل هیڅ لار نه لرله چې په بیړني حالت کې کارکوونکي ځانونه وژغوري. د پیښې عیني شاهدان وایي یو شمېر خلک لیدلي چې د فابریکې له درېیم پوړې ځانونه راغورځول.
تاسو د مجیب انګار رپورټ اوریدو چې د کراچۍ د هغه پیښې په اړه وو چې پکې 209 اتیا کسان وژل شوي دي. په خیبر جلسه کې په دوه جلا جلا پیښو کې اته کسان وژل شوي او درې کسان ژوبل دي. یوه پیښه په توره ویلا زخه خیل کې شوي او بله د باړې په اکه خیلو کې رمخته شوې ده. زموږ همکار پی رپورټ لري.
د خیبر سرکاري چارواکو د وینا تر مخې نن سهار د خیبر په لرې پرته سیمه توره ویلا زخه خیل کې په یو ګاډي باندې ریموټ کنټرول بمی چاودنه وشوه چې په نتیجه کې 15 کسان ووژل شول او ګاډی هم پکې تباه شو. دوی وایي چې دغه کسان د توحید اسلام ډلې ملګری وو. د دغه چاودنې پړه لا تر دې دمې کومې وسلوالې ډلې په خپله غاړه باندې نه ده اخیستې. یاد دی وی چې د زخه خیلو توحید اسلام ډله د حکومت په ملاتړ په دې سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد مزاحمت کوي او یو بل ته یې درنه مرګ ژوب له هم اړولې ده. او د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې تیره شپه د باړې پاکا خیلو سیمه کې د سید کریم نومیتن په کور باندې یو مارټر ګولۍ راپریوته چې په نتیجه کې یې درې کسان وژل شوي دي او دوه پکې ژوبل دي. په دې وژل شوو کسانو کې یوه ښځه او دوه ماشومان دي او کور ته یې هم زیان اوړېدلی دی. د ویلو وړ ده چې د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې رئیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د باړې سیمې د خلکو په وینا په دې سیمه کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال ولسی وګړي هم په نښه کیږي او دوی د اندېښنو سره مخ کړي دي. په باړه سیمه کې د مارټر ګولو د راپریوتو په حق له باندې یو ځایي اوسیدونکی مشال ریډیو ته وایي
ګولۍ دومره خطرناکې ګولۍ شوې دي که نه چې دا پته نه شته رایي چې د کوم خلک راځي او د خلکو نه راځي. خو تقریبا په 50 او په 60 ختم کې ګولۍ لویږي.
د باړې تحصیل د اوسیدونکو په وینا په دې سیمه کې اوس هم ټول بازارونه تعلیمي ادارې او روغتونونه تړلي پراته دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې دي. د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر د وینا تر مخې د باړې نه د بېکوره شوو خلکو شمېره 3 لاکھ ته رسیدلې ده چې دا مهال یې ډیری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي.
په خبر ایجنسۍ کې مو د دغه دوو پیښو په اړه واورېدل چې اته کسان پکې وژل شوي وو. د پېښور او تورخم ترمنځ 45 کیلومتره لویه لار د تیرو 2 کلونو راهیسې سخته خراب حالت کې ده. دغه لار چې د پاکستان او افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ښه ګڼل کېږي د پاکستاني چارواکو په وینا اوس ورته امریکي 100 میلیونه ډالر ورکړي چې دغه لاره بیرته ورغی. زموږ همکار مجید بابر پی رپورټ لري.
په پېښور کې د امریکایي مرستندویا ادارې یو ایس ایډ یو چارواکی وایي چې د پېښور نه تر تورخمه پورې د لوی لارې جوړولو لپاره یې پاکستاني حکومت ته 100 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي دي. فرات علی شاه بنوري مشال ریډیو ته زیاته کړه چې په دغه پروژه به د روان کال د نومبر په میاشت کې کار پیل شي.
د دوو ګورنمنټس خبرې د ډېر وخت نه روانې وي. امپورټنت پروجیکټ د دوو ګورنمنټس لپاره د دې لپاره اوس چې موږ ته مختلف سروې په نسبا کې زموږ یو دوه نور د غړي کانټراکټر دي، دا غي بیسز باندې چې موږ کوم استیمیشن کړی دی د $70 million یو داسې اماؤنټ دی چې موږ ورته خلال خوده دی. په دې کې به روډ کنسټرکشن او د روډ مانیټرینګ یا کنسلټنسي اټول هر څه پکې شامل دي، چونکې پېښور تور خمس سټریټیجیکلی د دواړو ملکونو لپاره یو ډېر زیات امپورټنټ پروجیکټ دی. اوبویسلی ایز ا فرست پرایورټي موږ دا کنسیډروم کا هغه د پیسې مورته موږ دا ارینج کوو.
د پېښور نه تر تورخمه د غلوې لارې کې یو خوا د امریکا، پاکستان او افغانستان لپاره په ستراتیژیکي توګه ډېره مهمه ده، نو بل خوا د خیبر قبایلي سیمې ځایي خلکو هم د دغې لارې ستونزمن من حالت نصر ټکولو. سمو د مخکې د یاد شوی قبایلی سیمې انتظامیه د دغې لوی لارې د مرمت کار پیل کړی وو، خو لا هم مکمل نه دی. د لنډې کوتل یو اوسیدونکو د سخت الله وای
مسله رودار جوړ شوې چې روړی اچولي رو حکومت د غورن غواړي چې دا سرک جوړ کړي. څنګه ډیر تکلیف دی، بازار کې ماشومان دي، زنانې روړه دا څوک بیماران دا سړي څوک دا سړي روړه ګنټو ګنټو لري بندي.
د پېښور او تورخم په دغه لارې د سورلو د یو ګاډي ډرایور ابراهیم وای چې د دې لوی لارې بیا رغونې ته سترګې پلار
افغانستان خلک تکلیف روغ میبکی بازار کې خسارہ څوک ګرځیدای نشي.
د یو ایس ایډ دغه چارواکي فرحت علی شاه زیاتوی چې په دغه لوی لارې موجود ټول پلونه او د لارې غاړې جوړول او دغه لوی لارې د سیلابونو او بارانونو خوندي ساتل هم د دې پروژې یو برخه ده.
په دې کې چې مونږ هر یو کمپوننت اچولې دی، کو هغه روډ واینینګ دی، کو هغه ایگزیستینګ بریجز امپروف کول دي، او یا هغه سیکشن چې چېرته فلحال بریجز نشته مونږ هغه هم په خپل سروې کې امپروف کړی دي چې دا یو آل ویدر روډ جوړ شي. بارانی کو ہر سی چی دا ٹریفک دا غطا تورا تو تا پاکی سمسل نہیں نو مونگا پاکی ہر یو کمپوننٹ یا آوہ ہر یو ریکوائرمنٹ چی دے روڈ دا بارا پاکی مونگا پاکی ہر یو شیئر رستا
دا پیخور او تورخم لوی لارا کد نڑیوال مایار مطابق جوڑ شی نو دا دا افغانستان او پاکستان دے اقتصاد پا برخا کی مهم رول لوبا ولی شی.
اور ادن کو تاسد مجید بابر ریپورٹ آور دا اس منگ سر یو تازہ خبر دیں. په مستون کې د بلوچستان په مستون کې هدفي وژنه کې درې کسان وژل شوي دي. موږ به د خپل همکار خدای نور ناصر سره چې د وخت د ټلیفون په لیکه دغه سره به خبرې کوو. خدای نور، دا پیښه په کوم ځای کې شوې ده او چارواکي څه وایي د مرجوب لپاره؟
مننه. اګواش د مستونګ د دښت سیمه ده او دلته په مزدورانو باندې ډلې سوي دي. د لیوزو چارواکو په وینا د کلملای ویل شو مشال راډیو ته چې درې تنه وژل شوي دي، خو اوس لیوز چارواکو مشال راډیو ته خبر ورکړ چې په دې کې د وژل شوي شمیر اوو ته ورسېد. اوو تنه په دې کې وژل شوي او تر اوو زیات نور ژوبل دي. ځینې سرچینې وژل شوي او ټکانو شمیر تر دې هم زیات شو. مزدوران لکه چې مخکې موږ راشي د بدرې پیښې چې پښتانه په نقشه سیوري همدغه چې اوس هم ویل کېږي چې دغه پښتانه دي، خو تر اوسه پورې لیویزو یا هم پولیسو دغه تصدیق نه کوي چې دغه د دوی تعلق له کومې سیمې سره به څوک دی. د کوټې په سیمه مو ډاکټر کېم او ویل کېږي چې دلته به دوی مړي ساتي هم په تلويست کې کې په دوی ټول مړي او شو بل تل تر ورسول شي.
خو د نور د دې پیښې پړه چا اخیستې ده او مخکې چې لکه تاسو ذکر وکړه د شیعهګانو هزارهګانو هدفي وژنې کېدل یا د پنجاب سره تعلق لرونکو مزدوران وژل کېدل، پړه به یو چا اخیستله؟ د دې پړه چا اخیستې؟
تر اوسه پورې د دې مسؤلیت چا نه دی منلی. خوشکاره ده هسې چې کېدای شي طبیعت تر شا د وسلوالو بلوڅ وسلوالو ډلو لاس وي، خو تر اوسه پورې به د دې لیموري مسؤلیت چا منلی نه دی. البته ښکاره ده چې ځینې خلکو سره خبرې شوي دي، ځینې سرچینې داسې وایي چې کېدلی شي د دې تر شا د بلوڅ وسلوالو ډلو لاس وي.
سمه. ډېره مننه خدای نور ناصر. اورېدونکو، تاسې د خدای نور ناصر نه اورېدل چې د بلوچستان په مستون کې اوه کسان وژل شوي دي او اوه ژوبل شوي دي په هدفي وژنو کې. مشال ریډیو اوریدونکو دغه خبر چې تاسو ورده د بلوچستان په مستونګ کې و کسان وژل شوې دي. چارواکي وایي یو وژل شوې دي. مخکې چې کوم رپورټونه غلي واغ دا و چې په دغه ځای کې درې کسان وژل شوې دي او داسې ویل کېدل چې په نور دوه کسان په دغه پیښه کې ژوبل شوي. خو اوس چارواکي وایي چې نه و کسان وژل شوې دي او وژوبل دي او موږ به کوشش کوو چې په دې ګړۍ کې او په نورو ګړیو کې د مشال ریډیو نه تاسو د دې خبر پوره تفصیل واره تاسو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوس د خبر پختونخوا په اړه یو رپورټ درورو. په خبر پختونخوا کې چارواکي وایي چې د ایډز ناروغي مریضان په دغه صوبه کې ډېر شوي دي. دا چې د دې وجې څه دي، مخنیوی څنګه کېدای شي، په دې اړه خالد خان رپورټ لري.
خیبر پختونخوا کې د ایډز درن د مخنیوي ادارې او لوکوړو چارواکي په وینا په پختونخوا او قبالي سیمو کې د غرنځ په تیزی سره خپریږي او د ده په وینا تیره میاشت د کوهاټ په یو سرکاري روغتون کې څه د پاسه شپېته د ایچ آی وی پازیټیو مریضان رجسټر شوي دي. پېښور کې د ایډز د مخنیوي ادارې یا ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر راجول مشال ریډیو ته وویل چې د کال 2015 نه تر کال 2020 پورې د دوی ادارې سره 940 ته ایډز مریضان رجسټر وو چې زیاتر پکې د بارانی هیوادونو نه رالیږل شوي. خو اوس د کال 2011 نه دغه شمېره تر 1100 پورې رسیدلې ده.
زموږ سره نن سبا مطلب 1100 کیسونو ته ورسېده او بل په پخوا صورت حال جدا و. خو اوس مطلب چې په هره میاشت کې د 1500 تر 1000 کیس په هره میاشت کې نوي کیسونه راځي او په دې کې مطلب په یو میاشت کې صرف په کوهات کې 80 کیسونه راغلي، 80 کیسونه راغلي دي.
ډاکټر راجول زیاته کړه چې مخکې به دوی سره صرف د بار هیوادونو چې زیاتر کې عرب هیوادونو نه رالیږل شوي د ایډز مریضانو. خو اوس په پېښور، کوهاټ او قبالي سیمو کې داسې مریضان مخې ته راغلي دي چې هغوی هډو بهر تللي نه دي.
تر 2010 تاریخه به سنچو کنه د هغې په مطلب چې زمونږ سینریو چې و نو هغه مختلفه وه. موږ په هغه وخت کې وایي چې یاره موږ له دلته کې د بار نه کیسونه راځي، دلته کې د خیبر پښتونخوا په ځمکه باندې څوک نه دي شوي. خو د 2010 نه والا وروسته لکه 2011 د جون نه پس دلته کې سینریو بدله شوې ده. ګوره په ایچ آی وي چې څومره کیسونه راغلي دي، 20% ریډیوز کې د ایجکټډ ریډیوزر سي په دې په پېښور کې راځي دي. په چیلونو کې کیسونه راځي، په ډي اي خان نه ریپورت شو، د مردان نه ریپورت شو، د پېښور جېل نه ریپورت شو. خپل مطلب چې اوس د اشنغاري نه کیسونه راځي، د مختلفو ځایونو نه راځي، هغوی بار نه شي او وي هم دته کې انفیکټډ شوی دي. نو دا ډېر زیات یو خطرناک صورت حال دی.
ډاکټر راجول وویل چې پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس او کوارت سرکاري روغتون کې د ایډز مریضانو لپاره د درملنې او کونسلنګ مرکزونه شته دي. اوس صوبایي حکومت د پېښور لیډرین هسپتال سره سره د 9000 په سرکاري روغتونونو کې د اسانتیاګانې ورکوي چې د ایډز مرض مخنیوي وکړي.
دریم ان شاء الله ان قریب په یو سور دي کې په لیډرینګ هسپتال کې شروع شي. هغه مطلب تقریبا مکمل کېدو ته او زما د یقین دی چې 15 زیات شي په دې کې باندې کار شروع کړي. دا یو باقاعده ابتدا وکړي. د دې نه علاوه موږ د صوبې په نوو ځلو کې مطلب سنټرو په لوړ لپاره حکومت ته لیکل کړي دي او محکمه صحت په خپل پی سي ون کې هغه اګری کړي دي او پی ان ډي ډیپارټمنټ ته راتللي دي. په زموږ نه ځلې چې دي لکه سواد کې، په بونیر کې، په هنګو کې، په ډي اي خان کې، په بنو کې، آباد کې او په هری پور کې. په دې کې ودا سیټر کولو شو او هیڅ مسله باندې دي خلکو په خاص سره نظر رسایومي.
د ایډز کنټرول پروګرام د مشر په وینا په نارینو کې د ایډز مرض په وجه دغه مرض د دوی زنانه او ماشومانو ته هم خپریږي او په کار ده چې د ایډز مریضان خپل رنځ پټ ونه ساتي او د ایچ آی وی ټیسټ نه صرف د خپل ځان بلکې د خپل ماشومانو او زنانه هم وکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو له سویلي وزیرستان څخه دغه بیکروشو رجسټریشن به پیل شوی چې خپل کورونو ته واپس روان دي. دوی به دې خوشاله دي چې خپل کلو بانډو ته ځي. چارواکي وایي چې دوی په خپل ځایونو کې د خلکو د میشته کولو لپاره د بیکروشو کسانو سره مرستې کوي. زموږ همکار نور تفصیل لري.
مقصود کا ٹول سویدی وزیرستان تا واپس لشدولو پا غرز پا فرستونو کشه نمونه درچ کولو دریو رزنائی سلسلہ یو زل بیا روانا شویه دا. ده واپس تک پا نیت تانگ تا رغلی دو نمونو درچ کولو دی پارا پا کترونو کشه ویلار کا بایون خوشحال دی چه واپس لارشی دوی بڑنگ کورونا او شار پاٹی بیا آباد کی. خدا کا بایون زن گتنیوک او غشتن حلاری. پا دا حوالی سرا دری کا بایون مشال ری جوتا پا دا رنگ جنگ وژغه دل
افضل نو محمد او زده سراروغه د تحصیل لایو لور کلا جنگ وشولیو برادی وطن سم چکه مات وخت تیر کړلیو او وس چکه مات خپل وطن تراونی کنه خوشحالی سره راون ډیره تباہی شوی ډیر نقصان نه شوی دی مکانین برباد شوی دی وسند یاس ان شاء الله مش کوشش کوي چې خپل کورینه عبود کیم زکه عبود کی وطن عبود کی او مشته روډی نه جوړ شو پل یارم د چاوکۍ دی تکلیف نه مشته ستاده او په کور داسکو چې د چاوکۍ لشکامه کو په مشه سپنجره ته بډاګون ته زړون تر سخت تکلیف ته مشکلات
ده مو نو امیر اولاد ای زاده تر غلا یرا دچ سندا څو کولا جنگ وشه مې د خپل وطن بهار وی په ګرمش په مزدیره شي او وس پر وطن تر اونې شپ خوشحالي سره خپل ملکا دو او کثرنګ وی مې رخه مخاور درې مې خپل لکام دو ابد اولې مشتا په چار دی
مو نوم خیر محمد ای د غانه بات خل مې زرا ډیټیشن کوي او خپل وطن ته درې مې پورته وطن جنگینه شوی وی تل الحمدلله پورته وی سره خپل او دې مې خپل وطن تر اونې په خوشحالي سره
په دغه بار یک شمې چې د شولي وزیرستان مرستيال پولیټیکل افیسر امید الله خان خټک وژغوه هغه وویل چې د واپس تک دغه مرحله به د روانه میاشتې د درویشتمې نېټې نه لګیا او د واپس تلونکو کډوالو به پورا پورا ملاتړ کېږي
کله چې موږ کولاو د هغې نه وړاندې په هغې ځای کې روډ د صحت مرکز سکولونه د اوبو نظام هغه ټیک کړی شي هغې نه بعد دوی ته دوه ځایونه موږ ټاکلي دي ډی خان او ټانک هغې ځای ته دوی راځي نو هغې نه دوی ته بیا فری ټرانسپورټ او چې دوی کلال ته ورسي نو دوی ته د این ایف آی یو کیټ چې پای کې مختلف سامان دی لکه ټینټ او غذای او نور سامان دی او بیا د پګو میاشتو پورې دوی ته راشن ملاویږي او دغې نه علاوه 15,000 روپۍ چې کم ویریفاید نادره خاندانونه دي هغوی ته 15,000 روپۍ مرسته کوي او
دلته موجود ځنو قبایلانو غوښتنه وکړه چې اولنو سیمو ته لږدولو په ځای د نویو سیمو ته د کډوالو د لږدولو بندوبست هم وکړای شي
د مشال تر رڼا لاندې
دا دلیداری غلط را چې دین بشه ګردی مکمل خط
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ
اوریدونکو که د دې خبرونې او همدارس د نور خبرونو په اړه کوم نظر لرئ نو د مشال ریډیو سره رابطه خامخا وکړئ د باجوړ خلک وایي چې دغلته اوس هم ګڼ چیک پوسټونه شتون لري او د تلاشۍ او بدامنیو له ویرې د ځایي دوکاندارانو او کاروبارانو کار روزګار خراب شوی دی دوی وایي چې بازارونو ته خلک نه راوځي او اکثره خلکو خپل کورونه پریښي او نورو سیمو ته وتلې دي په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري
په باجوړ ایجنسی کې د طالب وسلوالو د حکومتي ځواکونو ترمنځ ځنخته خو ختمه شوې ولې د ځایي کاروباریانو پوینا د هغوی روزګارونو ته ډیر زیات زیان رسولې په باجوړ ایجنسی کې د ښار هډکوارټر نه پسته دوه لوی بازارونه چې پشت سلارځي او عنایت کلی په مومندو کې جوړ دي په دغه هم اثر غورځېدلې د ښار هډکوارټر په کوچي مارکیټ کې د جامو خرڅونکي او دوکاندار ناصر خان وایي
اکثر د کل باندې خلک ډیر زیات راځي نو کاغه بیا د څه چې لار کوي لکه چیکنډونو کې واسي لکه کم د ایسټي والے دي هغه زه په ځبان د تلاشي نه کوي دا غوږ کوم چې باندې خلک زموږ دي مرګري یا دوستان یا نور د شام خلک بازار ته لکه د راتب کوشش وکنه کوي چې لکه حالات خراب نه وو سیر هم ورته هغه تلاشي د وزن لکه بازار ته نشي راتب نو دا بازار باندې ډیر زیات اثر کوي
لقمان نومي یو بل تن چې د پیزارونو لوی دکان لري او د سلارځي ماموندو او نوګي نور سیمو ته مالونه لګي هغه وویل د هغه په مارکیټ کې په لکه روپی بند شوی او د سور زره سي خو بازارونه بيخي شار دي دوڑو او نور خوراکی شیان خرسون کی دکاندار عبدالرؤف خان مشال ریڈیو ته هم د خپل روزگار پاړه او ویل
بس اوریدو میته واګه دا روزگار بس د سپټا په ولا نه بیل کو نو څو ناراضی دي خلک به زه ته خلک لاړې دې په کډو باندې وي ته کنه با یو زین بل زین تلاړې بازار دا وځي بازار نه څو نه څو راځي نه خلک ویری کې میر دلا څه دا یمون ما چې کم نه کم 30000 روپیه راځي سیل ونګا او کنه و چې کم نه 5000 نکي
او په شنګس مارکیټ کې د عامو سوداګانو خرڅونکو دکاندار قادر خان وای د باجوړ چې په کومه سیمه کې هم سپې خوشي نو د خار هډکوارټر بازار نه علاوه نورو بازارونو ته زور ورسي
چې هوشیاری هوشیار اوس موږ پیسې دوباره بندې کړو خدای مکه چرته داسې ناخبره حالات راشي نو زمونږ سره بیا هغومره پیسې لکه دلته خو چې دوکاندار کمه سرمایه په دوکان کې پرته وي نو په داسې حالاتو کې مونږ نشو کولای چې خپله سرمایه په دوکان کې بند کړو لکه هغومره مطمئن مونږ نه یو
او لدی ورستو مودا پرډیکل انتظامی سره هم رابطه وکړه خو څه جواب نشو ملاو ولی د لیویس فور د چارواکو په وینا هر څوک په سیمه کې د تالاشیانه خستو په دوران ولست ستونزي ورپیخې دي خو دا هم د ولست د حفاظت لپاره کولای شي.
تاسو د رپورټور د باجوړ پړه او د خبرونې نیمه تر رسیدي لګولای زده خبرونو سره ټکیو
دا بلوچستان د مستونګ په سیمه کې په پښتنو مزدورانو حمله شوې چې پکې و مزدوران وژل شوې او و نور زخمیان دي. په کراچۍ ښار کې د اور لګیدو په پیښه کې د مرشو 200 مرشو شمیره 200 نه هاتیاته رسیدلې ده. په خبر ایجنسی کې په دوه بیلابیلو پیښو کې اته کسان وژل شوې او دوه زخمیان دي. په پاکستان کې یو کال وړاندې تختول شوې د امریکایي خیریه ادارې کارکونکي نوی ویډیو خپره شوې. په افغانستان کې صاف ځواکونه وایي د ستمبر میاشتې په 28مه به په افغانستان کې د سولې د لارو چارو د موندنې په اړه په کابل کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ مشرانو پرون په لیبیا کې د امریکا په کونسلګری برید او په کې د امریکایي سفیر وژل غندلې دي او نړیوال طاقتونو د ایران لخوا د جنومو غني کولو پروګرام په غځولو جدي اندېښنې څرګندې کړي.
اورزن کو تاسو لګولایزه د خبرونو سر ټکی وردل اوس به سراج زهیر څخه د پاکستان د نننې او رسپانو د اداریو غټ برخه وورو.
مشرق پرسپان خپل ادارې کې لیکي چې د امریکای لخوا حقانی نتورک تر هغه تنظیم ګرځول او پدې د بندیز لګول وروسته شمالي وزیرستان کې د اپریشن لپاره دباو زیاتې دل لپامه نشويستلې کېده بلکې راتلونکو سوروزو کې د امریکا لخوا د حقانی نتورک په مرکز میرانشاه کې بل خصوص او شمالي وزیرستان کې بل عموم د اپریشن لپاره د نور فشار امکان هم په نظر راځي. ادارې وایي کوکتې شي نو د رستیو کې د حقانی نتورک مهم مشر بدرالدین حقانی ډرون حمله کې د وژلو وروسته ښکاری چې د دې نتورک خلاف غټه کامیابی ترلاسه شوې ده. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د نهې ورځ د پاکستانانو لپاره د غم او درد ډکه ورځ وه ځکه چې په دغه ورځ لاهور او کراچۍ کې په دوو کارخانو کې د اور لګېدو له وجې د 300 نه زیات کسان مړه شوي دي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل وو. ادارې وایي چې د رښتیو کې په پاکستان کې په لوړو لوړو ودانو کارخانو او فیکټریانو کې د اور د لګېدو یا راپریوتو پیښې ډیر زیات شوې دي چې په ګډمړو شمیره هم ډیر زیات شوې و. ادارې وړاندې لیکي چې کراچۍ کې بلدیا ټاون کې یو فیکټری کې د اور لګېدو له کبله د 300 نه زیات خلک مړه شوې دي. ادارې وایي چې دا د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لوی د اور د لګېدو پیښه ده. ادارې وړاندې لیکي چې دا یو لوی عالمیه ده خو د دې نه غټه عالمیه دا ده چې که حکمران دي او کبل یو سیاسي کسته هیڅ څوک مخبل ذمہواری نه قبلوي. د ادارې په وینا کې چې دې فیکټریانو کې انتظام ټیک وو د خطرو متعلق د وړاندې نه د اطلاع ورکولو نظام موجود وو ایمرجنسي دروازې موجود وي د اور د مړکېدو بندوبست وو نو دومره مړی به نه کېدل خو دلته صرف او صرف د پیسو ګټلو لپاره کار کول شي او د مزدورانو به خي خیال نه ساتل کېږي. ادارې اخره کې لیکي چې د کراچۍ او لاهور پیښې چغي وخی چې په دې ملک کې په قانون باندې عمل کېدل نو هیڅ چره بداسي پیښې مخ ته نه راتلې. آج رسپان خپل ادارې کې د پاکستان او چین د وزیر اعظمانو ملاقاتونه راغستی دي او وایي چې دوه مشرانو د پاکستان او چین د پخې دوستۍ مثالونه ورکړه او د دې د نورو خکولو ژمنه وکړه. ادارې وایي چې داسې کې پاکستان چین د توانای د ضرورت او نورو مسلو نه هم خبر کړو او چین دغه لړکی د خپل مرستې باور هم ورکړو. ادارې مخکې وایي چې چین وړاندې هم پاکستان ته د ارزانه بجلی وړاندیز کړی دی خو پته نشي چې ولې پاکستان د دغه وړاندیز مثبت جواب نه ورکړي. د غرنګ ایران هم د ګیس پایپ لاین او تیل وړاندیز کوي خو پاکستان د لم لیټ او اسارتیان کار اخلي. اداري اخره کوي چې یو طرف ته د نامنۍ د لاسه پاکستان کې بهر ملکونو سرمایه‌کاری نه کوي نو بل طرف ته خپل ملکی سرمایه‌کاران هم خپل سرمایه بهر ملکونو ته وړي نو داسې حالاتو کې د چین او ایران لخوا د سرمایه‌کاری پیشکش نه پاکستان لګټک پورته کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ٹائمز ورځپاڼې تیره هفته د امریکا لخوا د طالبانو ملګری ډله حقانی شبکه د ترهګرو ډله ګرځولو په باب له پوښتنه راپورته کړي چې که څه هم د دې سره یاده ډله د حماس او القاعده برابر شوه، خو د ترهګرو ډله ګرځولو سره به اخیر سو شي. ورځپاڼه لیکي یوه ډله ترهګر بهرني تنظیم ګرځول نه یوازې دا ډله د دښمن په توګه ښکاره کول وي، بلکې له دې سره د راتلونکي لپاره د امریکایي سیاست محدودیتونه هم تړلي وي. که څه هم دا ممکنه ده چې د دغه فهرست نه د ډلې نوم لرې شي، خو بیا په فهرست کې شاملو ډلو ته ګرانه وي چې نوم یې ترې بیل شي. ورځپاڼه زیاتوي د دې سره سره حقانی شبکه ترهګره ډله ګرځولو سره دوی د پراخ طالب یاغیتوب نه بیلېږي چې لامل یې یو جامع معاملې ته رسېدل ګرانېږي. نیویارک ټایمز لیکي هغه فیصلې چې نن یې کوو راتلونکي سیاست به جوړوي او راتلونکي تګلارو باندې به هم اثر کوي. د مثال په ډول د 2002 او 2004 کال ترمنځ ځینو طالب مشرانو د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره پخلاینې او همکاري کولو ته غاړه ایښې وه. د ورځپاڼې په خبره هغوی ته د ورکړل شوي منفي ردعمل له امله دا وشو چې خپل یاغیتوب ته یې دوام ورکړ. دغه راز حقانی شبکه یوه بهرني ترهګره ډله ګرځولو سره به دا وشي چې د مذاکراتو نه به واوړي. دې ته به طالبان د امریکایي غیر مخلصي یوې نښې په سترګه ګوري. ورځپاڼه لیکي په دا وروستیو کلونو کې د حقانی شبکې او د ډلې نږدې ملګرو له افغان، امریکایي او نورو غربي چارواکو سره رابطې کړې دي. د حقانی کشر رور ابراهیم حقانی په 2011 کال کې په دوبۍ کې له امریکایي چارواکو سره ولیدل. دغه شان په سعودي عرب کې هم د امریکایانو نه بغیر د ملاقات ذکر کیږي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا او ملګري په افغانستان کې د خپل اوږد مهاله پوځي سفر اخیری مرحلې ته رسیدلی دي. د 2014 کال تر اخیره به نیټو په هیواد کې جنگي عملیات ختم کړي. ورځپاڼه هیله ښکاره کوي چې تر هغه چې افغان پوځ او پولیس په خپل د امنیت چارې په خپل سر د اخیستلو جوګه وي، ورسره به امریکا، برېټانیا او نور هیوادونه وکړي شي د هغه شخړې نه راوځي چې د تیرو 11 کالو راهیسې پکې اخته دي. ورځپاڼه د یو لوی ګواښ ذکر کوي چې یو ځل کله نیټو له افغانستان نه وځي، دغه هیواد به د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ کورنۍ جګړې ته مخه وکړي. ورځپاڼه هم دغه وجه ښایي چې د طالبانو سره د سولې خبرې د ډېرو لخوا په راتلونکي کې معاملې ته رسېدلو لپاره مهم بلل کېږي، چې پکې امریکا، افغان حکومت او پاکستان بوختي. ورځپاڼه لیکي په وروستیو کې امریکا د طالبانو سره د مذاکراتو هڅه کړې ده، خو دغه خبرې اترې په ځای ودرېدلې دي چې لویه وجه یې دا ده د یو امریکایي سرتېري په بدل کې په ګونتنامو جیل کې د 15 قیدیانو د خلاصولو په سر کوم تړون ته رسېدلو کې موافقه مخې ته رانغله. د ورځپاڼې په خبره دغه خبرې اترې په داسې حال کې ګرانې دي چې اوس هم طالبان د نیټو ځواکونو سرتېري وژني، خو بیا پکار ده چې د امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو وروسته د سولې هڅې زیاتې شي.
ملیحا میرزاده مو اورید اوریدونکو اوس احمد شیبر ته غوږدو او اورو چې د امریکای ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ ځینو مشرانو په لیبیا کې د امریکای په کنسلګری باندې برید او غلطه د امریکای د سفیر وژل غندلې دي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل تلویزیونی وینا کې چې لسپینې ماڼۍ خپره شوه، د لیبیا په بنغازی کې د امریکا پر قونسلګری د چهارشنبې د ورځې برید ظالمانه وباله او ژمنه یې وکړه چې د دې کار عاملان به محاکمه شي. متحده ایالاتونه دا ظالمانه او ټکان ورکوونکی برید په سختو ټکیو خندي. موږ د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت لپاره د لیبیا له حکومت سره همکاري کوو. ما هم داراس حکومت ته لارښوونه کړې ده چې په ټوله نړۍ کې زموږ د ډیپلوماتانو امنیتي تدابیر سخت کړي. پرته له شکه موږ به د لیبیا له حکومت سره همکاري وکړو څو هغه قاتلان چې زموږ پر خلکو یې برید کړی دی محاکمه کړي. په دې برید کې د امریکا سفیر کرسپ سټیفن او د هغه درې همکاران ووژل شول. باراک اوباما وویل دا حمله به د واشنگتن او ترابلس اړیکې وران
نکړي.
دا برید به د امریکا او لیبیا اړیکې قطع نکړي. د لیبیا امنیتي ځواکونو د امریکایانو ترڅنګ له برید کوونکو سره جګړه وکړه. لیبیایانو زموږ یو شمېر ډیپلوماتانو ته لارښوونه وکړه چې خوندي ځای ته ولاړ شي. همداراز لیبیایانو زموږ د سفیر مړی روغتون ته یووړ، هغه ځای ته چې موږ د هغه د مړینې خوښینونکی خبر ترلاسه
کړ.
د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې له بده مرغه کرس سټیفن په هغه ښار کې ووژل شو چې د لیبیا په وروستۍ جګړې کې هلته له لیبیایانو سره مرسته کړې وه. د لیبیا په بنغازی کې د امریکا پر قونسلګری پرون برید وشو او تر دې یوه ورځ مخکې په مصر کې د خپاره شوي فلم د غندلو لپاره مظاهرې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم په یوې تلویزیونی وینا کې وویل د امریکا پر قونسلګری برید باید د ټولو دینونو خلکو ته ټکان ورکوونکی وي. دا داسې برید دی چې باید په ټوله نړۍ کې د ګردو جینونو وجدان ته ټکان ورکړي. موږ دغه ناوړه تیری په سختو ټکیو غندو او د وژل شویو کسانو لپاره دعا کوو او د هغوی له کورنیو دوستانو او همکارانو سره خواخوږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یوه وړه وحشي ډله د دې برید مسؤوله وګڼله، خو د دې ډلې نوم یې وانخیست. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن او د اروپا د بهرنیو اړیکو د تګلارې مشر کاترین اشتن هم د امریکا پر قونسلګری شوی برید وغنده. د لیبیا د پارلمان مشر محمد مغاریف ژمنه وکړه چې د دې برید ترسره کوونکي به محاکمه شي.
ملګرو ملتونو ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې اوس هم ماشومان د جګړې د لیکو کې استعمالیږي او د دوی نه د سرتیرو او د جګړه مارو په حیث کار اخیستل کیږي. په دې اړه صدیق رښتینی رپورټ لري.
په کندهار کې د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې افغان دولت او وسلوال مخالفین لا هم په جګړه کې د ماشومانو څخه استفاده کوي. د دغه ادارې د ماشومانو د څانګې مسؤل شمسدین تنویر وایي چې په دې وروستیو کې د دوی سره داسې پیښې سبسوي چې دواړه لوري په ځانګړي ډول د دولت وسلوال مخالفین په جګړه کې ماشومان کاروي. ښاغلی تنویر په دې اړه سخت اندېښنه ښیي او د شکیلو غاړو غوښتنه کوي چې دغه ستونزه پای ته ورسوي.
زه په دې قدم چې د ماشومانو په جنگي ادم منازات او یعنی مسلم منازات کار اخیستل دا د اسلام شریعت دا نه منې، ځکه چې ماشوم هغه وخت چې انسان اراده کامل نه وي په خپل اراده کې یو کار ونه کی دا مجاز شرعي کار نه دی. د زموږ د قوانینو هم خلاف کار دی، د بین المللي قواعد هم خلاف کار دی. زموږ تقاضا دا ده چې هم دولت د ماشومانو د عسکر په صفت کې پولیس ملي دی کې اردو ملي دی باید دا وکړي په دې عقل د دوی د اجازه بیا تثبیت سند پاره یعنی ما برسې کړی دی اته موږ مکتوب ورکړی دی هغه ته.
پر افغان دولت انتقاد کیږي چې د پولیسو په ځانګړي ډول د محلي پولیسو په لیکو کې ماشومانو ته ځای ورکوي، خو افغان دولت په وار وار دغه ادارت کړی ده. بل خو یو نه کلن ماشوم چې د جلال آباد وسیدونکو دی وایي چې طالبانو په وهلو اڅولې و چې د کندهار پر امنی کمانډان ځان وژونکو حمله وکړي.
ما ته دوغه نه کاغذ راکړي ویاله دا په جوړ کې وسه دا صدرې واغوند ما ولا زدان صدري شسته واغنده وک بالا بدر را و سلام بالا من جړل بالا درایک دغه درایک چان استلم وټر ولاسه و وټر ولاسه چان استل ما ولا وک پلس وټر ولا پلس را وست بالا پلس دلی را وست.
که څه هم وسلوالو طالبانو دارت کړی چې د بریدونو لپاره ماشومان کاروي، خو د کندهار والی ډاکټر تریالی وسات سمو د مخ کې په یوې خبري ناسته کې ویلي وو چې په پرله پسې ډول یې په کندهار کې امنیتي چارواکو څلور تنه داسې ماشومان نیولي چې پلرونو یې له هیواد بهر د دیني زده کړو د ترلاسه کولو لپاره لیږلي وو، خو هلته ورته د ځانمرګو بریدونو او بمي چاودنو روزنه ورکول شوې وه.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم د قزب بعد ورځ راوته ما وېڅ درک منل
او د قبالي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مزلم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتني د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږه لاګانې مخکې هم د مضبوطی کړي دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم د را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مهیروي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو او یو پلوشه پروگرام تاسې هر چهارشنبه یا شروع او د زیارت یا پنځشنبه پرز له مشال ریډیو څخه اوریدل شي. د په افغانستان کې د ناټو ځواکونه او افغان چارواکي وایي چې تر اوسه پورې 15,000 کسانو هغه وسلوالو چې د پخوای د حکومت سره د حکومت مخالف وو او د حکومت سره جنگونه کول هغوی اوس د سولې بهیر ته د سولې پروسس ته غاړه ښیده او دغه وسلې ښیدي. په دې اړه اسدالله لودین رپورټ لري.
ایساف ځواکونه وایي چې هر میاشت څه باندې سل وسلوال مخالفین په افغانستان کې خپلې وسلې په ځمکه کېږدي او د ادغام مجدد یا نوي پیل د پروګرام له لارې عادي ژوند ته راګرځي. د ایساف د نوي پیل د پروګرام مسؤول ډیوډ هوک د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه شمیر مخالفین ټول جنګیالي دي او اوس په خپلو ټولنو کې نور مخالفین دې ته هڅوي چې د دوی په څیر عادي ژوند ته مخه کړي.
تر اوسه څه باندې 5000 مخالفین عادي ژوند ته راګرځېدلي. شاوخوا 1000 نور مخالفین له دې پروګرام سره د یو ځای کېدو په حال کې دي. هغه کسان چې عادي ژوند ته راګرځېدلي ټول جنګیالي وه. هر میاشت څه باندې سل مخالفین له دې بهیر سره یو ځای کېږي. زموږ څېړنه دا ښیي چې د هیواد په کچه تاوتریخوالی هم کم شوی دی.
هوګوای تر اوسه د څه باندې 5000 مخالفینو له ډلې څخه چې عادي ژوند ته راګرځېدلي یوازې 14 تنه یې بیرته له مخالفینو سره یو ځای شوي دي چې دوی یې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې نړیوالې ټولنې سږ کال د نوي پیل پروګرام ته 200 میلیونه ډالر ځانګړي کړي چې تر اوسه یې 38 میلیونه لګول شوي دي. ایساف وایي له همدې پیسو څخه 140 میلیونه د هغو سیمو په پراختیایي پروژو لګول کېږي چې هلته وسلوال مخالفین عادي ژوند ته راګرځي. د ایساف د نوي پیل د پروګرام مسؤول وایي چې په راتلونکو 10 ورځو کې به سولې او عادي ژوند ته د وسلوالو مخالفینو د ستنېدو په اړه په کابل کې دوه لویې غونډې هم جوړې شي.
د سپتمبر پر 19 نیټه به د لوی جرګې په خیمه کې یو ملي کانفرنس جوړ شي چې شاوخوا 3500 افغانان به پکې برخه واخلي. د سپتمبر پر 22 نیټه به په کابل کې یو نړیوال کانفرنس هم جوړ شي چې د 10 هیوادونو استاد به پکې برخه واخلي. دوی به پر دې خبرې وکړي چې څنګه په افغانستان کې تر پاتې سوله راسي. دوی په خپل هغه تجربې سره شریک کړي چې د نړۍ په کچه یې د جګړو په پای ته رسولو کې لري.
ایساف وایي وسلوال مخالفین په دې پوه شوي چې له سولې او وژل کېدو پرته نورې لارې نشته او دوی مجبور دي چې په دغو دو لارو کې یوه انتخاب کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو راپورونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې تل داسې راپورونه رد کړي چې ګوندې دوی د سولې او عادي ژوند ته ګرځېدلي وي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
او که په اوریدو کې سونځ لري نو موږ سره مو خپل مشکل او خپل سونځ شریک کړي. سواد کې یو شمیر مقامي اوسیدونکو وایي چې دوی د پاکستان بعضې ادارې د افغان کډوالو په نامه تنګي رشوتونه تخلي او د خپل روزګار څخه یې وباسي، حالانکه دوی سره د پاکستان هر قسمه قانوني دستاویزات شته دي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په رپورت کې دي.
سواد بیل بیل سمو کې په سونو داسې کورنۍ اوسېږي چې وایي زمونږ نیکونه دې سیمې ته د افغانستان جنگ نه وړاندې راغلي وو او دوی ته د پاکستان حکومت هر قسمه د اوسېدو دستاویزات ورکړي دي، ولی اوس د پاکستان بعض ادارې دوی بیا بیا د افغان کډوالو په نوم تنګوي او دوی څخه دستاویزات غواړي او خپل روزګار څخه یې وباسي. دغه کې یو څو تنان چې منګوره بازار کې د ټوکو په لویه سطح کاروبار کوي وایي.
زما لال محمد نوم دی، په لالو مشهوري ما زما نیکونه در ریاست سوات نه دلته اوسېږي او زما پیدایش د دې ځای، زما شپږ بچی دي دلته پیدا شوي دي. موږ د دې ځای پیدا شو، خو د دې ځای داسې ایجنسیانې دي چې موږ د افغانانو په نوم باندې تنګي. موږ سره پاکستانی کارټونه دي، موږ دلته اوټونه ورکو، دلته زموږ خپلې مخبری دي، د دې خلکو سره زموږ رشتې دي، دلته زموږ کار روزګار دی. د دې ځای په د دې ځای په پاکستانی پاسپورټونو باندې موږ بار ملکونه ته ځو، افغانستان ته موږ په پاکستانی پاسپورټ باندې ځو.
حاجی شرف حاجی، موږ ته د دې ځای تقریبا 40-45 ساعت مور دی وشي او پیدایي زما دې ځای کې ده. موږ په پولیس راځي، سای جامو کې راځي، پولیس د څه کسان چې پولیس وي کې نیم اس موږ په راځي او پوجا موږ ته نه یي په موږ بار بار کوټم په موږ په راځي کوونو کې تنګي یلتم تنګي بیا چې موږ دالته ورسو هغه چې موږ وینا وکړو بیا سني خو بیا وای چې موږ ته پلان راځي ګلوبستان راځو ته چې بای موږ خو دې وځه باشنده یو.
د سواد کاروباري دغه ټولنې مشر حاجی ګلاب خان زیاتوي چې دوی دغه ملګری په کاروباري زینو او کورونو کې تنګولای کیږي او ستنان پکې د پلټنو لپاره حکومتي ادارو بوتل هم دي. کچره دغه لړۍ زر تر زر بنده نکړ شو نو دوی به په احتجاج لاس پوری کړي.
اکثر د افغانان زمو سره د سیدی چې نه راغلی هغه ډیر تنگي او دلته دکانونه هم دي زمو سره ټول زمو سره نو دا ځکه ډیر محکمو والا اوس سره راځي دلته او دا ټول محکمو والا راځي نن هم راغلی سکسان او په مخه بار بار لګه مسله دا نوی کړی دا اته تلو کته را با ته تلو بند ته تلو عثمان آباد دغه علاقې ټول داسې نوم دا لیکل میکل شناختی کارت کم چې مسله د دې د پاکستانی کم کارونه ته ایشو شوی دا اوس هم دا تنگول دی په مخه کورونه تورځي دوی ته وایي چې یاره موږ ته د کتن آرډر دی د پېښور نه چې یاره تاسو کم از کم ته خپل ډیټاګانې راکړي او دوی بار بار کورونه پسې ځي دغه تنگول ورسره کوي جینو
په دغه اړه مو چې کله د سوات ضلع مشر ډي سي او کامران رحمان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وایي
صوبائی حکومت او د وفاق حکومت غاړه نوی پالیسی هغه انرجسټرډ افغانانو باره کې دا ده چې هغه به هغه خلاف سخت کاروائی کی گی دیر پارا حکومتی چاروا کی چلی افغانانو صرف دا پتہ لگول دا پارا چدا دی صرف لیگل ڈاکومنٹس تا نمو سر پاکستان کی اچھی گی کنا وغیر دا پارا تپوسن را تپوسن کئی خو زدہ یقین دہانی طول تا دلتا چکم افغانانی چی چاہتر لیگل ڈاکومنٹس تا ہی تا ورپول والما چی دا حکومت غارا دا سے اس خبر نشتا چی آغی دے چا سره زیاتیو کی یا دی فزور باندې دی زنه دی د خپل څه خبره یا دارنګ څه خبره نشته
د سواد ضلع ډي سي او کامران رحمان زیاتوي چې کوم خلکو سره قانوني دستاویزات موجود وي او څوک هم تنګوي نږدې پولیس تاڼه یا دوی سره د تماس ونیسي هغوی ته به حکومت مرستې ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
اردوونکو، درې دېرش کلن عبدالوهاب دوه کلنۍ کې د پولیو یا ګوزن ښکار شو. هغه د دې ناروغۍ له وجې معذوره دی او په ډېره مشکله د کورنۍ لپاره خوراک څښاک برابروي. نوموړی وایي چې هر کس باید خپلو بچو ته د پولیو قطرې ورکړي او ژوند یې د ده په شان له خرابۍ وژغوري. د عبدالوهاب سره زموږ همکار مرکه کړې، راځئ چې وایو.
زمون نوم عبدالوهاب ده. دوه کولې وو چې په مو باندې دا پولیا ولګېدله. وهغې نه بعد مې درې باندې دېرش کوله عمر ده. تقریبا د مو خپله بچا دو یو مې ځای ده، دوه مې بچی دي. د یو اتو کوله ده، د یو شپې کوله ده، د یو دوه کوله ده.
اسکول ته ځي؟
ای ځي اسکول ته ځي. بیسته ده په تکلیف سره ده اسکول، ځکه چې خو امیر آشا اسکولینه نشي پوویله. آشای حالات آشای ایسوب کې تو مې نشي اوته پیرا کوله. څه سکه سم دی غوري
خوښ ته ستاسو ما شومان دي سبق وای خان.
میرا دا خوښ مې ستا چې ما دا بچیون خو مې چې دا سموسه و د چولې نه خلاص وی. دا خوښ مې دا چې دی د مخ سکولی نه وی چې سبو په دې مخ په سو پیری چې دا شایتری دې پر ادا سري دې پر وی نکاري او تو شیا څو تو شی یا دې ما سره کاسب کوای شي. دا مې خوښ ته دی د ما سکولی نه وی مې خو اس دا سن دی ویلې سکولی نه.
پولیو چې کله والے دوا کله عمر کې کم کم اندامونه دی هغه نه متاثر شوی دی.
هغه نه مې لوسیا او پشیا بلکې ټول وجود مې اونې شو دا یو سار مې باجتا. او هغه نه بعد کوم نه را په بایسیکل سره ګرځې او سره ورچی گئی مې په لوسه سره
کور والا یا په کور کې جنور کوم شومان دی هغه ساتلو ستریکا د ماش څنګه کوي
کیر شه دمرا سموسه یا چوله یا یخنی دا شاینر تا پخی چه بیارو بسی چه کم نصیب یا خارشی چه نی یا به دغا سر اوڑی و پاس او کنی باز بی چه سکسمات لکل آیا خو خارسائی او کنی باز نا ثبوتا پتش یادا بیا ثبوتا خارسائی پا بنده میرا دیمرا کیر سرا چلائی گزارا سرا کائی مکشکو می پلوز جام دایو ایک خو دیمرا چه واب بیتری تانو خپا دا دکا چه خو ایک بیار شایر تا وصلاولو ایس خو می تقریباً بابا وفچ شو دا اس په میز باندې ولش کې ځکه تکلیفات دي چې اس خو هر شی په خپل بیره کوي او نن سبا حالات اړه سي دي چې پیرا کول ډېر باندې ګرونا خبره دو ځکه چې خو نرخین ډېر یو چیګ دي.
خپل ژوند کې درته زیات چې کم خواهش وي یا زړه ته زیات درته احساس کیږي هغه کم دي.
نو مې ګاډا په چار ده، نو مې بنگله په چار دي، او دم احساس ته چې دا بچیان خو مې تقریبا چې څه نه څه مستقبل جوړ شي چې موږ ته دې مرسته څه نه څه حکومت طرف نه ملاوېږي چې موږ د بچیان خو په بندېښ کوی شي ځکه چې په چولې او په سموسه شخو یې څه قسم جګه نشته چې موږ د دې مستقبل په جوړ کړو میر چې کم از کم چې دی خو د دغه چلې نه خلاص وي
هغه خلک چې خپلو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزڼ ناروغې پر ضد څاڅکي نه ورکوي هغوی ته څه پیغام لري
هغې ته مې دا پیغام ده چې د میر غوندې تکلیفي نه تېرایي چې دا بچیانو ته څک نه ورکوي که د یو ول روشي پولیا ولا میر خپل بچیانو ترن ځکه چې دا یې مو خپله احساس ته د ځان سره په میر باندې تکلیفي نه مصیبتي نه تېرېږي میر وایي چې سبو مې د بچیان خو دا شی نه وي چې هغه دا پولیا ونه وایي او باقی نه راته ما درخواست ته سه کې دا پولی او وخت بیره کړی د خپل خپل کترې دا غون بچونه تا ور کوي خدای دا نو کو کې دای شي چې د ماشومونه باندې د میر غون د حالات روشي دا وړ ډیر از یو تکلیف نه او مصیبتینه به تیر ای اب یو احساس وشي چې کلا او ستر شي او ته پاته و لګي
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
بالکل اوریدونکو زموږ په پاڼه باندې د اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شي د پښتو موسیقي په اړه ویل کیږي چې په دې وروستیو کې ورته نوو سازونو آوازونو لارې ایستلې دي چې له کبله یې بڼه نوې او ماډرنه شوې ده خو له دې پرمختګ سره سره د کیسټونو او سیډیانو کم خرڅېدل د میوزیک سینټرونو مالکان او پښتانه سندرغاړي اندېښمن کړي دي د پښتو موسیقي مارکیټ ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه زموږ همکار هارون باچا دغه رپورټ برابر کړی دی چې د همین خان په سندره پیلېږي
د پښتو موسیقي مارکیټ کې وی خواته په دې ورستیو کې غوړېدلې یو شمیر نو هلکانو او جنکو سندرې ویل پیل کړې دي نو بلې خواته په پیښور کې د کیسټونو او آډیو سی ډیز دکانداران او سندرغاړي په راتلونکي کې د دغه کاروبار د یو مخ تړل کېدو احتمال اندېښمن کړی دی دوی وایي پښتو موسیقي اوریدونکي د کیسټ اغستو پر ځای خپلې د خوښي سندرې یا خو په یو ایس بی کې اچوي او یا هم په انټرنیټ کې د یوټیوب نه ډاونلوډ کوي په پیښور کې د کیسټونو او سی ډی ګانو د تر ټولو غټ دکان اوډین میوزیک هاوس مالک شاهد خان مشال ریډیو ته ویل چې په کاروبار یې یو ایس بی او انټرنیټ ډیره بده اغیزه کړې ده نوموړي زیاته کړه دی مجبور شوی چې د خپل دکان د یوې برخې نه کیسټونه لري او پر ځای یې موبایل ټلیفونونه خرڅ کړي
زمون کاروبار کم نقصان ملا اسے بھی کنا اور من ریکارڈ یو ایس بی دی وجہ سارا پر موبائل کے من ریکارڈ ہو گئی مکے بسنوں کے خلاص لو کنا یا خپل گاڑی کے سفر کو لو تو اگر دای صاحب بو چکے سے بھی اسی دس باہر دو تو سارا تور بس یو ایس بی رو تو بس سارا تور کارو سی اور اللہ کے سے دو دو کے سے دو کارو سی پاکستان قانون ہم کا پتا ہے کنا چنس کا عمر قانون ٹوٹل دکاندار سے وش پک پاتے کو ہو کے دوران لیٹین ہونا نہیں پر چوں والا دام پھٹنے دی لگی اجی
سندرغاړی بختیار خټک چې په پیښور کې خپل یو آډیو سټوډیو هم لري و ویل په تیر وړو کې اختر یې ځکه مارکیټ ته کیسټ ورکړو چې ویرې دو حسینه ورځې وروسته یې بیا و نشي کړی نوموړی په عین وخت کې د میوزیک سنټرونو مالکان ګرموي چې وایي نو تجربو کولو ته غاړه نږدي
روزگار کو پاکستان کے بارے اگر روزگار حرام نہیں چکم کے تاوان والے رنی تیار نہ دیجیے مونگا بلبیری دکانداران کی سمر تک روزگار تمہارا بت فون دے گٹے اگست تو ریو اڑک سب نہیں تیار دس روپو تاوان تم تن کی
د پښتو یو بل ځوان سندرغاړی همایون خان بیا یوې بل ستونزې ته اشاره کوي چې وایي په پاکستان کې د کاپی رائټس قانون نه مراد کیږي چې لکه بلې کمپنیانې مجبور دي چې کیسټونه خپرول ودروي
زیاتره د مارکیټ تر خنګرې د وجه نه هم او سره سره د پایرسي د وجه نه هم زیاتره داسې وشو چې د سندرو یا د ریلیزز چې کم کمپنیانې دي هغوی د خپل کیسټو کاروبارونه هم بند کړل سي ډي یعنی د پایرسي د وجه نه د یوټیوب د وجه نه خپل بزنس وایند اپ کړی دی هغوی خپل کاروبارونه ختمی اگر وہی بل طرف روان دی یو کل مخ کی دی البم خبر زما سره وشوا چې دا البم به انسان اخلو او دا چې بیا په دې منځ کې شپږ
مشتیر شوی ما البم تیار کو اغوی ماته انکار کو چې مې دې زموږ سره وځه البم د ریلیز کولو د ورورو ختمي کې موږ د موبایل دکان کلاو کړی دی او نو ته دا وارنه کوي.
همایون خان زیاته کړه چې حالات همدغه سي پر مخلاړ شي نو دې او ملګری سندرغاړي به د سندرو په جوړولو پیسو لګولو ته نور زړه خنک کړي.
د کیسټ خو اخیم خرڅ ختم شوی دی او سی ډی نه چې کوم دی نو هغه یو سی ډی ما او تاسو کې چا واغسته او هم په انټرنیټ اپلوډ کړم بیا په دنیا کې به ایسو کوم ناخلی. نو دې خلکو ته اصل کې دا کاروبار وارن نه کوي. موږ ته په دې باندې وارن نه کوي چې د یو سندر زمونږ دره دیش سلویر زر روپے خرچ راشي او هغه بیا موږ ته فیډ بیک نه راکوي یا موږ ته آگے ایٹ لیسٹ موږ خپل خرچ نه ملاویږي. نو د پښتو دا موسیقي روانه خو په ښه طرف ته چې مډرنیزم هر څه پکې روان دي خو یو ستاسو سایډ ستاسو چې کوم اړخ و هغه پکې کمزورې پاتې شو. دا کلچر چې کوم موسیقي وه هغه زمونږ بالکل یو طرف ته لاړه او بل دا چې ریلیزنګ کمپنۍ ته کمزورې شوې. بس د انټرنیټ نیو چې په موږ پکې او موږ ته په دې کې نقصان دی. نو خو دې کې چې کچته یو کوشش وپاتې چې دا سرته ورسېږي ودروځي خو مارکیټ ډېر کمزورې شو.
د پښتو موسیقي مارکیټ د راتلونکي په اړه د کاروباریانو او هنرمندانو اندېښنو ته په پام سره کتونکي وایي چې که دواړه خواوې د کاپی رایټس قانون په کارولو سره اصلا شي نو ښایي هم د کیسټ جوړونکو کمپنیانو او هم د پښتنو سندرغاړو ګټې خوندي شي.
دا مشال ریډیو دا